درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د شفیق یار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د جمعې په ورځ په نوی ډیلی کې وویل کابل به ډیر ژر د هند لپاره خپل ډیپلوماتان واستوي. د هغه په وینا دا به د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د پړاو په پړاو هڅو یوه برخه وي. متقی ټینګار وکاوه چې طالبان به هیچا ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي. متقی چې د پنجشنبې په ورځ په یوونیز رسمي سفر نوی ډیلی ته رسیدلی، په 2020 کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته لومړنی جګپوړی طالب چارواکی دی چې هند ته سفر کوي. هند تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. هغه د هند له بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره له مفصلو خبرو وروسته له یو شمېر خبریالانو سره په ناسته کې د هند له سوداګرو وغوښتل چې د افغانستان د کانونو او انرژۍ په سکتورونو کې پانګونه وکړي. د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې وړمه شپه د دې ولسوالۍ په مرغۍ بازار د پاکستان په هوایي برید کې خلکو ته مرژوبله نه ده اوښتې. د سیمې دوو اوسیدونکو د نوم د نه ښوولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د جنګي الوتکو په برید کې لږ تر لږه 14 دوکانونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او د هغو مالکانو ته مالي تاوانونه اړولي دي. پرون د طالبانو دفاع وزارت هم په ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په یوه بیان که تایید کړی چې د پاکستان الوتکو د پکتیکا د برمل ولسوالۍ پر مرغۍ بازار بمباری کړی او هغه د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه وبلله. اتحاد هوایي شرکت اعلان وکړ چې د سشکال د دسمبر له 13 نیټې څخه کابل ته الوتنې پیلوي. اتحاد هوایي شرکت د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي له دې سره به د دغه شرکت سیمه ییزه شبکه نوره هم پراخه شي. د دغه شرکت ایربس A320 الوتکې به کابل ته په اونۍ کې 3 الوتنې کوي. تر دې وړاندې فلای دوبۍ هوایي شرکت هم کابل ته الوتنې پیل کړې وې. په دوبۍ کې د افغانستان د سوداګریزي شورا د معلوماتو پر اساس په متحده عربي اماراتو کې شاوخوا 300,000 افغانان میشته چې افغانستان ته د الوتنو د پیلولو لپاره هوایي شرکتونو ته د انګېزې سبب کیږي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته اکثرو بهرنیو هوایي شرکتونو افغانستان ته الوتنې ودرولې، خو په وروستیو دوو کلونو کې د ترکیش ایرلاین په شان ځینو بهرنیو هوایي شرکتونو کابل ته الوتنې بیا پیل کړې دي. په لندن کې یو افغان پناه غوښتونکی له دې کبله مجرم وپیژندل شو چې د بریتانیا د یوه سیاسي ګوند مشر ته د قتل ګواښ کړی و. د افغان پناه غوښتونکی چې فیاض خان نومیږي وروسته له دې د لندن د یوې محکمې لخوا پرون جمعه مجرم وپیژندل شو چې د 2024 په اکتوبر کې په ټیک ټاک کې یوه ویډیو خپره کړې وه چې پکې د اصلاحاتو ګوند مشر نایجا فراش ته د وژلو ګواښ کړی و. د قضیه د څارنوالانو په وینا فیاض خان دا ویډیو د نایجل فراج د یوې بلې ویډیو په ځواب کې خبره کړې وه او پکې د لاسونو په خوځولو د ډزو نښه څرګنده کړې وه. نایجل فراج د سه شنبې په ورځ د محکمې په وړاندې وویل چې د خان له ګواښ څخه په رښتیا اندېښمن شوی و او دا ویډیو یې ویرونکې بللې وه. او زرګونه بې ځایه شوي فلسطینیان د جمعې په ورځ وروسته له هغه د خپلو ویجاړو شویو کورونو په لور وخوځېدل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند ټینګ شو او د غزې له ځینو سیمو د اسرائیلي ځواکونو شاتګ پیل شو. په خپرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې د غزې د بې ځایه شویو خلکو اوږده کتارونه د دوړو او کنډوالو له منځه د دې ترانګې شمال ته او د غزې ښار په لور روان دي. هغه ښار چې څو ورځې وړاندې د اسرائیل له لورې یو تر ټولو لوی برید وشو. اسماعیل زیده چې 40 کلن دی او د غزې ښار د شیخ رضوان په سیمه کې اوسي وویل شکر دی چې کورې لا هم شته خو ټوله سیمه ورانه شوې ده. زموږ غږ له آزادي رادیو اوري. سیاسی او امنیتی کارپوهان وایي هند ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر د سفر سره هم مهاله. د پاکستان هوایی بریدونه سیاسی او امنیتی پیغامونه لري. د طالبانو دفاع وزارت پاکستان د افغانستان د هوایی حریم پر سرغړونې تورن کړ. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي اقتصادي ستونزې، طبیعي آفتونه او د ښځو په کار او زده کړو بندیز د دوی رواني تکلیفونه زیات کړي. د کونړ یو شمېر زلزله ځپلي شکایت لري چې هوا سړه ده او دوی ته په خیمو کې ژوند سخت شوی.
کورونه مړ شوي دي، وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کړو. زمونږ د حکومت نه غوښتنه ده چې د سرپنا جوړه کړي. مثلا ماشومان دي، زنانه دي، سپینګیري دي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
یو شمېر افغان سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي هند د طالبانو حکومت د باندنیو چارو د وزیر له سفر سره هم مهاله. په کابل او پکتیکا کې د پاکستان هوایی بریدونه څو اړخي سیاسي او امنیتي پیغامونه لرلی شي. دوی ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل اسلام آباد نه غواړي چې کابل له نوې ډیلي او د سیمې له نورو هیوادونو سره نږدې اړیکې ولري، ځکه د دوی په وینا دا نږدېوالی کولی شي د افغانستان سیاسي او اقتصادي دریس پیاوړی وړیکی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د باندونو چارو وزیر چې په پنځه ورځني سفر هند ته تللی، له هندي رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې وروستي بریدونه خندلی او ویلي دي چې د افغانانو حوصله باید ونه ازمویل شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په کابل او پکتیکا کې د پاکستاني ځواکونو وروستي هوایي بریدونه د افغانستان د فضايي حریم نقص بللي، خو پاکستان یې لا په رسمي ډول مسؤلیت نه دی منلی. یو شمېر افغان سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي هند ته د امیر خان متقی له سفر سره هم مهاله دا بریدونه څو اړخیزه سیاسي او امنیتي پیغامونه درلودلی شي. د سیاسي او امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
پاکستان د دغه وخت په استفادې سره چې هم د طالبان حکومت یو خبرداری وي، د هند حکومت یو خبرداری وي، په دغه وخت کې دغه بریدونه ترسره کړه تر څو چې دوی ته وښيي چې موږ غلي نه یو ناست او موږ د هغه ډلو د منځه وړلو هوډ لرو کوم چې په سیمه کې په افغانستان کې موجود دي.
د امنیتي چارو بل په اختر محمد راسخ هم وایي چې هند ته د امیر خان متقی سفر سره هم مهاله د پاکستان هوایی بریدونه دا ښیي چې اسلام آباد نه غواړي طالبان له هند او د سیمې له نورو هیوادونو سره نږدې شي، ځکه په خبره یې دا کار به د طالبانو سیاسي او اقتصادي دریځ لا پیاوړی کړي.
نو زه ویلی سم د هند را نږدې کېدل د افغانستان سره او بالخصوص د متقی وزیر خارجه د طالبانو تک هندوستان ته پاکستان دلته ځان ورخیي چې هغوی نه غواړي چې هندوستان د طالبانو سره نږدې شي، پاکستان نه غواړي چې روسان د طالبانو سره نږدې شي، پاکستان نه غواړي چې چینایان د طالبانو سره نږدې شي، او پاکستان نه غواړي چې امریکا او نور ابوالقدرتان دلته سرمایه گذاری وکړي او افغانستان د امن په کور بدل شي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د پنځمه په ورځ د اکتوبر په 9مه د ولور پوړي پلاوی په مشرۍ په یو 15 ورځني سفر هند ته ولاړ. دا پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته هند ته د دوی د ولور پوړو چارواکو په کچه لومړی سفر و. د دغه سفر پر مهال د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر اعلان وکړ چې هند به په کابل کې خپل فنی استازولي د سفارت په کچه لوړ کړي. دواړو خواوو د سیاسي اړیکو د پراختیا او د بشري مرستو د دوام په اړه هم خبرې کړې دي. بلخوا امیر خان متقی د هندي رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د کابل د برید په اړه معلومات نه لري، خو په پکتیکا کې د پاکستان بریدونه وغندل. هغه وویل چې په داشان کړنو د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې نه حل کیږي او باید افغانانو حوصله ونه ازمایل شي. که څه هم د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول دا نه ده منلی چې د پنځمې د شپې نه وخته د اکتوبر 9مه بریدونه یې په افغانستان کړي، خو د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف چودري د جمعې په ورځ په پېښور کې خبري غونډه کې وویل د پاکستانیانو د ژوند او مال د ساتنې لپاره هر هغه اقدام چې اړتیا وي ترسره بشي. یو شمیر پاکستانی رسنیو له دې ډلې پاکستان ابزرور تیره ورځ د اکتوبر په 9مه د خپلو سرچینو له قبله راپور ورکړی چې په دې هیواد برید کې چې د بې پیلوټه الوتکې یا ډرون په وسیله شوی د ټي ټي پي مشر نورولی محسود او دوه نور ملګري یې چې دوی قاري سیف الله محسود او خالد محسود یاد کړي په نښه شوي دي. خو د راپور په ټکو سرچینو یې وژل کېدل نه دي تایید کړي. په ټولنیزو رسنیو کې بیا نورولی محسود ته منسوب شوی یو غږیز پیغام لاس په لاس کېږي چې پکې نوموړی وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمه کې دی او روغ رمټ دی، خو ازادي راډیو په خپلواک ډول د دې غږیز پیغام صحت نشي تاییدولی. د طالبانو د دفاع وزارت ویلي چې پاکستان یو ځل بیا د افغانستان فضایي حریم نقض کړی او خبرداری ورکړی چې که وضعیت له دې وروسته لا خراب شي مسؤلیت به یې د پاکستان پر غاړه وي. د یادونې ده چې دې بریدونو ته بېلابېل غبرګونونه هم ښودل شوي دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې د عالي شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد او یو شمېر نورو پخوانیو افغان چارواکو او د مدني ټولنې فعالانو دغو بریدونو ته غبرګونونه ښودلي او غندلي دي. پاکستان ادا کوي چې له 2021 کال د اګست راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، له افغانستانه د پاکستان پر ضد د وسلوال بریدونه په ځانګړي ډول د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي بریدونه زیات شوي دي. خو طالبان دا تورونه ردوي او وایي چې په افغانستان کې هیڅ او د دغه هیواد خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
د طالبانو حکومت دفاع وزارت وایي پاکستان د پکتیکا په برملا او همدارس کابل کې د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه کړې او د وضعیت د ترینګلتیا مسؤلیت د پاکستان په غاړه دی. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي تر دې وروسته که وضعیت هر څومره کړکېچن کېږي پایلې به د پاکستان په غاړه وي. پکتیکا ولایت کې هم یو شمېر ځایي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دې ولایت په برمل ولسوالۍ کې وړ مشبه هوایي بریدونه شوي چې خلکو یې ته مالي زیانونه اړولي دي. د دې موضوع جزئیات هم واورئ.
د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په کابل او پکتیکا کې د پاکستاني ځواکونو هوایي بریدونو په غندلو سره ویلي پاکستان یو ځل بیا د افغانستان هوایي حریم نقض کړ. دغه وزارت جمعه د اکتوبر په 10مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي موږ خپل هیواد نه دفاع خپل مشروع حق ګڼو او تر دې وروسته که وضعیت څومره هم کړکېچن کېږي پایلې به یې پاکستان ته متوجه وي. په بیان کې وړاندې راغلي چې دا عمل د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې بې مخینې له تاوتریخوالي ډک او ناسم و. د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د طالبانو حکومت د څرګندونو ته غبرګونونه نه دي ښودلي او نه یې د دې بریدونو په اړه څه ویلي دي. دا بریدونه د اکتوبر په 9مه د شپې ناوخته شوي دي. یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې دا هوایي بریدونه د دې هیواد د هوایي ځواک لخوا د تحریک طالبانو پاکستان یا ټي ټي پي د یو شمېر مهمو مشرانو د وژلو په هدف شوي دي. د پاکستان یو انګلیسي ژبې ورځپاڼې پاکستان ابزرور د اکتوبر په 9مه د خپلو سرچینو له قبله راپور ورکړی چې په دې هوایي برید کې چې د بې پیلوټ الوتکو یا ډرون په وسیله شوي د ټي ټي پي مشر نورولی محسود او دوه نور ملګري یې چې دوی قاري سیف الله محسود او خالد محسود یاد کړي په نښه شوي دي. خو د راپور په ټکو سرچینو یې وژل کېدل نه دي تایید کړي. په ټولنیزو رسنیو کې بیا یو غږیز پیغام چې د پاکستاني طالبانو مشر نورولی محسود ته منسوب شوی لاس په لاس کېږي چې پکې نوموړی وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمه کې دی او روغ رمټ دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د کونړ یو شمېر زلزله ځپلي شکایت لري چې هوا سړه ده او دوی ته په خیمو کې ژوند سخت دی. څو تنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ژمي ته کمې ورځې پاتې دي او د طالبانو حکومت او نړیوال باید ورته د کورونو غم وخوري. په کونړ کې د اګست میاشتې زلزلې د زرګونو خلکو کورونو نړولي چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي. د ودانیزو چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي وخت دی چې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي. داسې کورونه چې د دوی په وینا له ورښتونو او بادونو یې خوندي کړي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د کونړ زلزله ځپلي له ورښتونو او بادونو د خوندیتوب لپاره کورونه غواړي.
نړیوالو څخه هم غوښتنه ده چې موږ ته سرپناه جوړېږي. نو جمعه را روان ده، جمعه نږدې ده، په خیمو ګزاره نه کېږي.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی سمیع الله وایي نور نو خیمو کې ګزاره نه کېږي او باید دوی ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي. د د پنځشنبه په ورځ د اکتوبر په 9 ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت مخوختل چې د دوی د ستونزې ته پام واړوي.
منه د ساړه دي نورم خیمو کې گزارنه کې کورونه مړ شوی دي وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کو. موږ د حکومت نه غوښتنه ده چې د سرپناه جوړه کې مسر ماشومان دي زنانه دي سپینګری دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د سپتمبر په 25مه د راپور پر بنسټ د اګست 13مې د شپې نه وخت زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 3.5 کورونه ویجاړ کړي دي. راپور کې دا هم راغلی و چې شاوخوا 4.9% زلزله ځپلې کورنۍ په آزادې فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي او د ژمي په رانژدې کېدو سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپنا او بیړنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده. د کونړ د نورګل درې یو اوسیدونکی امین الله هم کور غواړي. دی وایي خیمې د بادونو زور نه لري او هوا هم ورځ بلې ته سړېږي چې د دوی گزاره یې سخته کړې ده.
ډېر مشکل په دې کې ده چې اوس هوا یخه شول او د یخنۍ مشکل ده. کورونه عمران شوي دي او خیمو کې پراته یو خیمو کې هوا نه بندېږي او مطلب دا دی چې کورونه دا ټول زلزلې ختم کړه.
د ودانیزو چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي وخت یې دی چې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي، داسې کورونه چې د دوی په خبره له ورښتونو او بادونو خوندي وي. له دې ټلې انجینیر راحت ګل زیارمل چې خپل هم د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکی دی آزادي راډیو ته وویل:
کونړ نسبت نورو ختیځو ولایتونو ته ژمی ډېر سوړ ژمی لري او ډېر سخت شمال پکې لګیږي، بالخصوص په درو کې او په دغه سیمه کې چې زلزلې ځپلې دي. په ژمي کې پکې اورښتونه کېږي. د دې په بر سر کې د کونډ په نامه کومه سیمه چې ده، حتی په هغه سیمه کې واورې ورېږي ډېرې سختې. اوسنۍ هغه کېږدۍ چې دغو زلزله ځپلو ته توضیح شوي دي، په دغو کېږدیو کې دوی ژمی نه تېرېږي. دغو خلکو ته عاجله سرپناه جوړه شي. عاجله سرپناه د لرګو نه څه نه وي، تختونه دی ورته جوړه شي، خو چې لږ تر لږه د باد په وړاندې مقاومت ولري او د باران په وړاندې مقاومت ولري. کنه دا روان ژمی او په دغه خیمو کې خدای مکه ډېر انسانان تلف شي.
کونړ کې مو زلزله ځپلو ته د کورونو د اقدام په برخه کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف وپوښت، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه ده چې اوچا د سپتمبر په 25مه ده هم ویلي و چې که دوی د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره ټول 109 میلیونه ډالر غوښتل شوي رقم ترلاسه کړي، نو د نورو خدمتونو تر څنګ به د کال تر پایه 4,50,000 زلزله ځپلو ته سرپناوي هم جوړې کړي. خو چا هغه مهال ویلي و چې تر اوسه یې یوازې 23 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې دا مهال د منی لومړۍ میاشت روانه ده. په منی کې په ډېریو ولایتونو کې هوا سړې کې او خلک ژمي ته د سون توکو برابرولو لپاره تیاری نیسي. کونړ کې که څه هم لرګي ډېر دي او له دې درکه یې اوسیدونکي ډېر ستونزو سره مخ نه دي، خو زلزله ځپلې وایي کوروي چې څوک یې په لرګیو تود کړي.
د اروپا د پارلمان یو غړی وایي باید په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید د بشر ضد جنایت په توګه په رسمیت وپیژندل شي. هانا نیومن په اروپایي پارلمان کې په خپله وینا کې پر ځینو اروپایي هیوادونو نیوکه کړې او ویلي دي چې له طالبانو سره د افغان کډوالو د شړلو پر سر د معاملو پر ځای باید د افغان ښځو تر څنګ ودرېشي. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځې او نجونې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی ملاتړ وکوي او د افغانستان د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو لپاره عملي ګامونه واخلي.
په اروپایي پارلمان کې د جرمني یو استازی هانا نیومن وایي د طالبانو لخوا پر ښځو بندیزونه او د ټولنې نیمایي برخه له ټولنیز ژوند څخه ایستل نه کلتور دی او نه هم کورنۍ موضوع، بلکې په خبره یې د جنسیتي اپارتاید دی. اغلی نیومن د اکتوبر په 9مه اروپایي پارلمان کې په خپلې یوې وینا کې چې ویډیو یې په خپله ایکس پاڼه خپره کړې خو کرنې ته یې نه ده یاده شوې ویلي، درې کاله مخکې ټولو وویل چې له افغانستانه به مخ نه اړوي، خو نن دا ژمنه ماتېږي. هغې وویل: زموږ دنده برعکس ده، باید د طالبانو د جنایتونو نومونه واخلو، نه دا چې عادي وکیو. باید د افغان ښځو غږ شو، نه دا چې هغوی غلي کړو. موږ باید جنسیتي اپارتاید د بشریت ضد جنایت په توګه تعریف کړو، څو اسناد وساتل شي، عدالت ممکن شي او هغه معاملې چې روانې دي د شریک جرم په توګه وغندل شي.
complicity.
هنن یومن پر دین اروپایی هیوادونو نیوکه وکړوي ویل چې هغوی په پټه کابل ته سفرونه کوي او له افغان ښځو د ملاتړ پر ځای د افغان کډوالو د بیرته لیږلو په اړه له طالبانو سره معاملې کوي. هغې د کوم ځانګړي هیواد نوم ونه اخیست، خو مخکې ځینو اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول جرمني ویلي وو چې غواړي له طالبانو سره د هغو افغان کډوالو د بیرته لیږلو په اړه خبرې وکړي چې په دغه هیواد کې په جرمونو تورن دي. اغلې نیومن په داسې حال کې د جنسیت یا اپارتاید د رسمي پیژندلو غوښتنه کوي چې یو شمېر افغان ښځې او نجونې هم د نړیوالې ټولنې د ملاتړ او عملي اقدام غوښتنه کوي. یوې افغان مېرمنې چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له اخیستو ډډه وکړه، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل: د طالبانو تر واک لاندې د افغان ښځو ترخه تجربه ده ښیي چې دا ډله له دین څخه د ښځو د ځپلو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي. طالبانو د جنسیتي اپارتاید په رامنځته کولو سره ښځې او نجونې له خپلو اسلامي حقونو لکه تعلیم، کار او ټولنیزو ازادیو بې برخې کړي دي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د دې بشري سرغړونې پر وړاندې جدي دریځ ونیسي. د طالبانو پر سیاستونو نیوکې او د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو دا غوښتنې داسې مهال دي چې هم مهاله مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې تر عنوان لاندې یوه ناسته هم روانه ده. په دې ناسته کې پر طالبانو د بشریت ضد جنایتونو تورونه لګېدلي دي. دا محکمه چې د اکتوبر په اتمه پیل شوې او نن د اکتوبر په لسمه د افغانستان په وخت ماسپښین په 2:30 وروستۍ ورځ ده، د دایمي ولسي محکمې یا پی پی ټي لخوا جوړه شوې ده. دغه محکمه اجرایي صلاحیت نه لري، خو د افغان ښځو د بشري حقونو، د مدافعینو او د حقوقي پوهانو شهادتونه مستندوي. ډېری شاهدانو د اجباري تښتونو، شکنجې، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، د ښځو د کار او زده کړې پر بندیزونو او د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د سیستماتیکو سرغړونو یادونه کړې ده. طالبانو له 2021 کال راهیسې د ښځو پر زده کړو او کار سخت بندیزونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او د ښځو کاري هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې محدود کړی دی. سره له دې چې نړیوالې ټولنې پراخ غبرګونونه ښودلي، خو طالبان تل دا کوي چې د ښځو حقوق د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ده چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي اقتصادي ستونزې، طبیعي آفتونه او د ښځو په کار او زده کړو بندیز د دوی رواني تکلیفونه زیات کړي دي. له زده کړو یو شمېر محرومي شوي نجونې هم وایي د دوی د ښوونځیو له بندېدو وروسته له سختو رواني ستونزو سره مخامخ شوي او ان کله کله د ځان وژنې فکر هم کړی دی. پرون د اکتوبر لسمه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي چې د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې لمانځنه په حقیقت کې دا یادونه ده چې له رواني روغتیا پرته د انسان روغتیا نیمګړې ده. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شریف الله چې د لس کسیزې کورنۍ سرپرست او معلول دی وایي ناروغۍ، اقتصادي ستونزو او بیکاری له رواني اړخه سخت ځپلی. هغه چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په یو پیښه کې یو په خبرې شوې ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کلونو کې ژوند تر دې حده خراب شوی چې آن د کورنۍ لپاره درې وخته ډوډۍ نشي برابرولی.
که
نن څه تورست ما بسیار ځله ژوند ډېر ستړی شوی. دوه لورګان یو یو زوی مینا روغان، کله کله لزان سره ناس تیم خپلې ګوتې شمارم. دا می عادت ګرځیدل، کله کله داسې شم چې لمونز وکم خو درکاتونو شمیر رانه پکې بيخي غلط شي. رواني وضعیت می خنه دی. یو شمیر افغان جونیور مېرمنې وایي د طالبانو له لوري د خوځون جونو په زده کړو او کار بندیز دوی هم لګڼو رواني ستونزو سره مخ کړي. د خوست ولایت اوسیدونکو هریوا ازادي راډیو ته وویل چې په زده کړو له بندیز وروسته ښه رواني حالت نه لري.
د ښوونځي په بندیزو سره تر ډېرې ذهني او رواني ستونزې پیدا شوې دي، لکه خفګان، ډار، د وسواس او داسې نورې.
بلخوا په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې طبیعي آفتونه هم د زیانمنو شویو کسانو ترمنځ رواني ناروغیو یو لوی عامل دی. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو چې په وروستیو زلزله کې خپل هر څه له لاسه ورکړي، اوس مهال له سرپنا پرته په خیمه کې ژوند کوي. وایي
بارانونه دي، توپانونه دي، نو مشکلاتونه ډېر زیات شوي دي. که ماشومان وګورو، که زنانه وګورو، که مثلا نور سپینګیري وي، حالات ډېر زیات خراب ده. نو هر سړي ته رواني ناروغي پیدا کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې روغتیا نړیوال سازمان هم له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې د زلزلې زیانمن شوي کسان له سختو رواني ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان د 13 سپتمبر په 1 په یو راپور کې ټینګار کړی چې د اوږدمهاله رواني ستونزو د حل لپاره زیانمن کسان عاجلو ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداري ورکړی چې افغانستان د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دی. په ځانګړي ډول د دې هیواد میرمنې انجونې نوموړي نن جمعه د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې دا بحران د لسیزو جګړو طبي پیښو د طالبانو لخوا د سیستماتیک فشار پایله بللي. ریچارډ بینټ ویلي په افغانستان کې د رواني روغتیا خدمتونه خورا محدود دي، په ځانګړي ډول د هغو ښځو نجونو لپاره چې د طالبانو لخوا سخت فشار سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي چې د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې نمانځنه په حقیقت کې دا یادونه ده چې له رواني روغتیا پرته د انسان روغتیا نیمګړې ده. ډبلیو ایچ او ویلي د طبي پیښو شخړو او عامه روغتیا بیړنیو حالتونو په څیر بحرانونه احساساتي تکالیف رامنځته کوي چې په هرو 15 کسانو کې یوې د رواني ناروغۍ حالت تجربه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو، بې ځای کېدو، طبي پیښو او اقتصادي ننګونو له امله د رواني روغتیا سره مبارزه کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
همدارس ازادي رادیو په بیلابیلو ټولنیزو یا خواله رسنیو کې هم کتلی او اوریدلی شي. په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي له اړوندو ادارو غواړي چې پاکستان ته د دوی د شاتو د مچیو د صندوقونو د وړلو اجازه ورکړل شي. دوی زیاتوي په دې موسم کې په پاکستان کې د بیری ګلونه وی او د بیری د شاتو د تولید لپاره هلته تګ د دوی یو اړتیا ده. بلې خواته ځایي مسؤلان د خبره مني او وایي چې په دې اړه له پاکستان سره یوې هوکړې ته د رسیدو په خاطر د کرنې وزارت ته وړاندیزونه کریدی. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې راپور کې
د پکتیا بڼوال وایي سږ کال یې مڼو ښه حاصلات ورکړي او دا چې نباتي ناروغۍ نه درلودې نو خوند او رنګ یې هم ښه دي، خو بازار یې سوړ دی او بیې داسې دي چې هغوی ته پکې د تمې سره سمه ګټه نه پاتې کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د اوس لپاره د ورته بازار موندنه وشي، خو په اوږده مهال کې دی په دې ځای کې د مڼو د پروسس او د مڼو د جوسو د تولید فابریکې جوړې شي. یو تن بڼوال شمس احمدزي مشال راډیو ته وویل
نو د مڼو حاصلات چې دي سږ کال یې بیخي ښه دي، د نورو کالو په نسبت باندې مرضونه آفتونه هم دومره نه وو. نو خدای دې وکړي چې زموږ مڼو دپاره یو ښه مارکیټ پیدا شي نړیوال، او دغه کوم حاصلات چې موږ ته سږ کال یې په لاس راځي هغه په نړیوال مارکیټ کې په ښه بیه باندې وپلورو.
د پکتیا په مرکز گردیز کې میوه پلورونکي وایي په کافي اندازه د سړو خونو د نشتون له کبله ټول حاصلات په یو وارد خرڅانو لپاره بازار ته وړاندې کیږي چې لیوې خوایبه یې ټیټوي او بل لوري ته ډیر وخت روغي نه پاتې کیږي. دوه تنه میوه پلورونکي محمد مبین او بخت محمد وایي
سرخانی خو باید ضرور داسې جوړ شي د خلک دي مڼې دي بعضې نور سبزیجات دي د خرابېږي سرخانی ورته جوړ شي خلک په کورو کې ساتي دلته سرخانی نسته دسې جوړې نو سبزي ډېر خرابېږي.
والا موږ غوښتنه دغه د دولت نه چې مخصوص سرخانی موږ ته جوړ کړي او چې دغه موږ دا میوه یا واغه مڼه هر شی سي دغه به موږ وساتو، دغه نه به بیا بل خارج ملکو ته به انتقال کړو. نو د بزګران د دکانان دغه به هم ډېر خوشحاله وي.
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي کچیرې د دې ولایت تازه میوې د اوږده وخت لپاره وساتل شي یو شمېر کسانو ته به د دې میوې د سیزن له وخته ډیر کاري فرصتونه برابر شي او بل به په بازار اغیز هم اوږدمهاله وي. د پکتیا اوسیدونکي هنریار وویل
پکتیا مڼې چې دي لکه څنګه چې د نوم ده هغه رقم د خوند او رنګ لري او بهترینې مڼې دي، او له مسؤولو چارواکو مهیله ده چې دوی ته لکه څومره زحمت چې دوی بستلی ده یغمره امکاناتو ته برابر سي، دوی ته هغه کوم برخه کې چې نیمګړتیاوې وي هغه ورته پرکړي، نو دا به حاصلات به د کال نه کال ته نور هم زیات شي.
بل لوري ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې له مخکې د کرنیزو محصولاتو د تولید د ښه کېدو او ډېرېدو په اړه بڼوالو ته روزنه ورکړې او د مڼو د ناروغیو د مخنیوي لپاره یې ورسره د درملو مرسته هم کړې ده. د پکتیا د کرنیزو چارو امیر عبدالله حلیمزی وویل
د مڼو حاصلات سکل مګه څومره زیات ده همدا رقم د دې ګاونډي هوادونو ته هم صادریږي، لارې خلاصې دي، تجاران خپل د مڼو حاصلات په خبای باندې بزګر نه خبای باندې اخلي او خارج ته ټول صادریږي.
که څه هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیانو او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډیر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمېرل کېږي چې له کورني بازار سربیره پاکستان، هند، عربي متحده اماراتو او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم صادرېږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن مو داسې یو څوک میلمه دی چې لوړې زده کړې د سوداګرۍ په برخه کې کړې دي او اوس په هلمند کې په دو پوهنتونونو کې په همدې برخه کې تدریس کوي. اسدالله اندیال. اندیال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپل ځان معرفي کړئ، تاسو چیرته زیږیدلي یاست، لومړنۍ، ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرته کړې دي؟
سلامونه نوري صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او همکارانو ته. زما نوم اسدالله اندیال دی، د هلمند ولایت د ناوي ولسوالۍ یم، په هلمند کې زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د ښوونځي زده کړې په هلمند کې کړې. لیسانس مې په سوداګرۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون څخه اخیستی او ماسټري مې د سوداګرۍ په اداره کې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړې ده په همدې سږ کال کې.
تاسو هم لیسانس او ماسټري دواړه په سوداګرۍ کې اخیستې ده، که راته ووایئ چې دغه ترمنځ څومره وخت ونیو؟ په ننګرهار پوهنتون کې مو کله لیسانس واخیست او ماسټري مو، او تاسو ویلي چې نه مې اخیستې کابل پوهنتون نه.
لیسانس مې نوري صاحب په 1303 کال کې فارغ شوی یم د لیسانس په کچه ننګرهار پوهنتون څخه، او ماسټري مې هم د سش کال تقریبا یوه نیمه میاشت مخکې په کابل پوهنتون کې تکمیل کړه، د 1402 څخه تر 1404 پورې. تقریبا د دې ترمنځ 9 کاله واټن رامنځته شوی چې په هیواد کې کله کله مصروفیتونه یې، کورنۍ اړتیاوې، د دندې اړتیاوې، نو مسلسل ماتوري په لیسانس کې نه کېږي. زما هم یو داسې وضعیت سره مخامخ وم، نو ځکه ماتوري لږ نه وخت سول.
تاسو ویل چې په 1903 کال کې مو لیسانس اخیستی او له هغه وروسته څه بوختیاوې مې درلودلې او کله مو تدریس ته مخه کړله؟
نوري صاحب، په 1303 کال څخه مخکې، په 1309 کې کله ننګرهار پوهنتون ته د محصل په حیث لاړم، له هغه څخه هم مخکې د ښوونځي او پوهنتون ترمنځ یو کال ما د یوې نړیوالې پراختیايي موسسې سره، د IRD یا انټرنیشنل ریلیف اینڈ ډیولپمنټ په نامه یوې موسسې سره کار کړی دی، د پروګرام د مشر په حیث. د پوهنتون څخه تر پارغه کېدو وروسته له یوې داخلي این جی او سره مې تقریبا 3 میاشتې کار وکړ، د ښوونکو د روزنې د ټرینر په حیث باندې. له هغه وروسته د بوس په نوم یو خصوصي پوهنتون ته راغلم او په دې پوهنتون کې مې د استادۍ دنده را پیل کړل، تر څنګ یې د نړیوالو اړیکو د کوارډیناتور په حیث مې دنده اجرا کول. د ایراسموس پلس پروګرام په نوم د اروپایي اتحادیې یو تعلیمي پروګرام دی چې د افغانستان کې 500 پوهنتونونو ته د دې ونډه ورکول شوې وه چې له دوی سره اړیکې وساتي او محصلین ورته ولېږي. نو زه په بوس پوهنتون کې د دغه پروګرام کوارډیناتور وم او تر هغه وروسته په همدې پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي د رئیس په توګه مې دنده اجرا کول. خو شاوخوا 4-4.5 کاله د جمهوری حکومت ترنګېدو لږ مخکې، 3 میاشتې مخکې، زه د هلمند دولتي پوهنتون ته تللی یم او هلته د استادۍ دنده اجرا کوم. فلحال همدا اوس زه په هلمند دولتي پوهنتون کې رسمي کادري غړي په حیث دنده اجرا کوم، او تر څنګ یې له رسمي وخت وروسته په بوس پوهنتون کې د سوداګرۍ په څانګه کې د استاد په حیث دنده لرم.
ډیر ښه اندیال صاحب، تاسو ویلي چې کله لا ننګرهار پوهنتون ته نوې تللي، د سوداګرۍ په برخه کې مو زده کړې پیل کړې نه وې، تاسو نړیوالو انجوګانو یا موسسو سره هم کار کوو، یعنی په دې معنی هلته یو مسؤلیت مو هم درلوده. انګریزي ژبه مو کله زده کړې؟
انګریزی ژبه مې د شوندی په دوران کې څنګه څه ذکرل، خو کله چې تر ډیره زه وظایفو ته مې مخه کړل په وظایفو کې په تکرار سره زما انګریزی ژبه ښه شول. خو د انګریزی په برخه کې لوړې زده کړې یا په اصطلاح لږ پیشرفته زده کړې مې په ننګرهار پوهنتون کې د لیسانس زده کړو تر څنګ کورسونه تعقیب کړل، او هلته د انګلیسی ژبې د زده کړې یو این جی او په پوهنتون کې دننه هغوی خدمات وړاندې کول فعاله وه. نو ما د اډوانس انګلیسی برخه همالته تعقیب کړل، همالته مې زده کړل، او تر هغه وروسته بیا د استادۍ په برخه کې چې موږ د بی بی اے یا د بیچلر آف بزنس اډمنسټریشن چې ورته وایي د هغه په برخه کې تدریس کوو، دلته اکثر درسي مواد تیرنی د انګلیسي سره ډیر تړاو لري. نو زما کاري چاپیریال او زما دندو تر ډیره په دې کې د انګلیسي په ذکر کې زما سره ډیر مرسته کړې ده.
تاسو ویل ډیر وختي مول نړیوالې ماسه سره کار پیل کړی او بیا ورپسې بلې ماسه کې مو کار پیل کړ، په دغه نړیوال ماسو کې اکثرا چې څوک تللی دي یو څه پرمختګ کړی دی او بیا مالته پاتې شوی دي ډیر کسان. تاسو څه وشول چې بیرته تدریس ته مو مخه کړله او غوښتل مو چې بیرته نور کسان وروزی د بوس پوهنتون ته مو مخه کړله او له هغه نه وروسته بیا د هلمند دولتي پوهنتون ته؟
نوري صاحب د کار دوه دلایل درلودل. یو زما علاقه ذوق او شوق له تدریس سره، چې زه د تدریس په برخه کې او د څېړنې په برخه کې ځان ډېر راحت احساسوم، او په دې برخه کې یو چاته په خپل وړتیا او کار معلومیږي چې زه ډېر کار کولای شم. د نړیوالو مؤسساتو په برخه کې هم زما لاسته راوړنې بد نه وې. ما د ولسوالۍ په کچه یو پروګرام رهبري کاوه، او دوهم دلیل دا دی چې کله چې زه په پوهنتون څخه فارغ شوم د ننګرهار پوهنتون څخه، د خپل استادانو تشویق هم او د کورنۍ تشویق که هم زما هم دا خوښه وه. تر څنګه د افغانستان کې د موسساتو برخه نورې څه داسې ده چې ځینې وظایف موقتی وي او هر چا ته دا زمینه نه برابرېږي چې هغه پر لپسه پرمختګ یا په اصطلاح پروموشن وکړي. نو ما دا ځان سره تصمیم ونیو چې په داسې برخه کې چې هغه د وظیفې مسؤلیت لري یا په اصطلاح جاب سکیورټي لري او په دې برخه کې زه کار کولای شم، نو ما دې کار ته مخه کړل. ما کوشش وکړ چې زه د تدریس د برخې تر څنګ و عملي برخې کې هم کار وکړم، د سوداګرۍ یا بزنس په برخه کې داسې ادارو سره چې هغوی عملا تولید لري، کاروبار لري، تجارت لري. او په همدې هڅو کې ما د هلمند د حجاري او نجاري یا د روخام د ډبرو د پروسس یو مختلط شرکت دی، جوینټ شرکت دی چې هغه نیم د خصوصي سکتور او نیم هم د دولت دی. ما یو کال هلته د هغوی سره د عمومي مدیر یا منیجر په حیث هم کار وکړي، او اوس هم د تیوریکي زده کړو او تدریس تر څنګ له ځینو دولتي او خصوصي شرکتونو سره په عملي ډګر کې د ټرینینګونو مشورې ورکولو په برخه کې اوس هم کار کوم. نو دا لوی لامل همدا و چې زما علاقه له دې برخې سره ډېره وه، او غوښتل مې چې په یو تلپاتې او دوامداره پروسه کې داخل شم او په همدې برخه کې رشد وکړم.
تاسو ویلي چې جاب سکیورټي هغه د دندې خوندي کولو په خاطر باندې مو استادی ته مخه کړې وه، خو یوازې دا هم نه ده، مالی خوندیتوب هم باید سړی ولري. او اکثره استادان موږ تاسو پوهیږو چې اقتصادي وضعیت چندان ښه نه دی، خو تاسو دغه پوښتنه ځواب کړله، د دې تر څنګ دغه نور کار هم تاسو مخته وړئ. یوه بله موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان د لوړو زده کړو موضوع، چې تر ډیره پر تیوري زده کړو باندې ولاړه ده، او یو محصل چې زده کړې کوي ډېر د تیوري په لاره مخ ته ځي خو په عمل کې دومره بیا عملی تجربه نه لري. تاسو چې دغه دواړه اوس مخ ته وړئ، خپل دغه محصلانو ته دغه زمینه مساعده شوې ده چې دوی د زده کړو تر څنګ عملا هم د هماغه څه چې زده کوي په هماغه برخه کې عملا کار وکړي؟
نوري صاحب، تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان د عصري زده کړو په برخه کې د افغانستان پوهنتونونه او د افغانستان ځوانان چې هلته زده کړې کوي د عصري زده کړو په برخه کې ډېر کار او ډېر زحمت ته اړتیا لري، ډېرو امکاناتو ته اړتیا لري، او په هره برخه کې باید ډېر کار وشي. دغه تیرو څو لسیزو بېلابېلو ناخوالو زموږ د لوړو زده کړو برخه هم سخته ځپلې وه او ځپلې ده. متاسفانه ځوانان او ترڅنګ په هنتونونه داسې امکاناتو ته لاسرسی نه درلود چې وکولای شي خپلو ځوانانو ته، هغه ځوانان چې په خاص ډول د سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، زده کړې کوي، هغوی ته د عملي زده کړو یو پراخه زمینه هم برابره کړي. خو د ځینو استادانو او پوهنتونونو او د ځینو مرستندویانو په هڅو باندې دا فرهنګ کرار کرار په بدلېدو دی. موږ ځوانان استادان دا هڅه کوو چې له پخوانیو تر وخت تیرو چپټرو څخه د استفادې پر ځای معیاري تدریسي کتابونه ټیکسټ بکس دا تدریس کو او هغوی ته د عملي کار برخه هم ورکو. زه به چیرې یوه اونۍ کې ما خپل محصلین درې ځله د عملي زده کړو لپاره شرکتونو ته بیولي دي، او یوازې د محصلینو بیول نه بلکې دوی ته د ځینو پروژو یا کورنیو دندو ورکول تر څو دوی په عملي ډګر کې کار وکړي لاسته راوړنې ولري. او بله برخه هم ده د یو سازمان یا یو شرکت کې د دوی د موقت کار کولو ده، چې هلته موږ تفاهم لیکونه یا هوکړې لیکونه له دغسې کاروباري سازمانونو سره لاسلیک کوو، او بیا خپل محصلین ورته لیږو تر څو دوی د تدریس په جریان کې د تحصیل په جریان کې د عملي زده کړو سره هم آشنا سي. دا کار لا هم ټکنی دی، خو قرار قرار زموږ هیله ده چې دا فرهنګ نور بدل کو او وکولای شو چې محصلین د پوهنتون د فراغت سره سم د کار مارکیټ د ارتیا سره سم دندې ترلاسه کړي او یا خپل کوچني کاروبارونه په لار واچي.
تاسو د کار د مارکیټ ول څه فکر کوئ چې آیا هغه شغل شغلونو ته یا هغه مسلکونو ته چې اوس په افغانستان کې د کار مارکیټ اړتیا لري د لوړ زده کړو په برخه کې، آیا دغه تطبیق ته توجه شوې ده؟ په تیر بیا د هلمند په دولتي پوهنتون کې، د بوست په خصوصي پوهنتون کې هغه رشتې او هغه مسلکونه چې هلته عملا فعال دي، آیا بازار د کار د اړتیا مطابق تاسو خلک روزي؟
نو صاحب ما مخکې عرض وکړي دا چاره راپیل شوې ده، د استادانو او د پوهنتونونو هڅې دوام لري، خو نسو ویلی چې دا کفایت کوي. ستونزې لا هم موجودې دي د کار د مارکیټ د اړتیاو او د موجوده کریکولم یا د محصلینو د روزنې د کچې ترمنځ. داسې مهارتونه او سکلز لا هم ډېر دي چې موږ باید خپلو محصلینو ته هغه ور زده کړو تر څو دوی په مکمل ډول سره د مارکیټ د غوښتنو مطابق کار ته ولاړ شي او یا کاروبار را پیل کړي. ولې ځینې شواهد او ارقام شته چې په دې برخه کې پرمختګونه شوي؟ مثلا په هلمند کې دولتي او خصوصي بانکونه د هغوی که تاسو وایم اتیا فیصد ډېر کارکوونکي او مدیران یې د همدې دوه پوهنتونونو د بزنس د څانګې او د اقتصاد پوهنځي فارغین دي، هغه چې موږ مخکې فارغ کړي. همداسې په شرکتونو کې، همداسې د مالی وزارت اړوند ریاست مستوفیت کې، په اقتصاد ریاست کې، که موږ وګورو د فارغانو کچه نسبت پخوا ته ډېره لوړه ده. نو پر دې اساس ویلی شو چې موږ آهسته آهسته کرار کرار همدې خوا ته مزل کوو، خو لا هم ډېر کار په مخ کې دی، ځکه د ځوانانو روزنه د کار د مارکیټ مطابق یوه تدریجي پروسه ده، او په یو ورځ یو میاشت کې یا یو کال کې د دې مکمل کول ممکن نه دي. نو هلې ځلې مدرسات دوام لري، پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي، خصوصي پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي، دولتي پوهنتونونه هم هلې ځلې کوي، او ځوانان استادان چې نوي ماسټري یا دکتورای بشپړ کړي دي ته ډېر لیواله دي چې ځوانان داسې وروزي چې عملا د کار په مارکیټ کې د اړتیاو د پوره کولو او د کاري غوښتنو سره مطابقت مخته ولاړ شي.
اندیال صاحب، مخکې چې ځینې نورې پوښتنې مطرح کړو، د خصوصي ژوند په ارتباط باندې هم غواړي اوریدونکي پوه شي، اتمن متحل یا څو اولادونه لري؟
بلې نورې صاحب، واده مې کړی دی په 15 کال مخکې په 2006 کال کې، او دوه اولادونه لرم، د انګیزې په نوم یو لور لرم او د هیواد په نوم یو زوی لرم.
کوم یو در باندې ګران دی؟
دواړه را باندې ګران دي نورې صاحب. هغه مرستاسې مشران متل کوي چې اولاد د زړه ټوټه ده، نو پر ما دواړه اولادونه ګران دي بېله کوم طاقت څخه.
یعنی کوچنیان دی؟
لور می وست وڑکتون کی شامل کرے اگر د تلورو کالو ده او زی خو میلا کوچنی دی یواز د څور لسو میاشت دی اگر کورس دی لور می پوری کالو ده وڑکتون ته دی
تاسو د وڑکتون ویل یعنی وڑکتونونه هم فعال دی
بلې هو نورې صاحب لشکرګاه ښار کې دننه د تعلیمي امکاناتو پر برابر وضعیت ډېر بد نه دی دلته خصوصي مکتبونه ښوونځي دولتي ښوونځي وړکتونونه فعال دي ماشومان ورځي او د ماشومانو دپاره د زده کړې او د وړکتون زمینه مساعده ده
حتما لشکرګاه کې به نور هم داسې خصوصي وړکتونونه خصوصي ښوونځي فعال وي بوست هم تاسو یادونه وکړه چې دا هم یو خصوصي پونتون و د ترڅنګ نور هم داسې مهم د لوړو زده کړو داسې کوم بل ماسه هم فعال ده
لشکرګاه ښار کې نورې صد درې خصوصي پونتونونه د بوست وادي هلمند او راکوزیا په نوم فعالیت کوي یو دولتي پونتون دی څو انسټیټیوټونه لرو د مسلکي زده کړو چې هغه د سوداګرۍ په برخه کې د مدیریت په برخه کې د حسابداري په برخه کې د کمپیوټر ساينس په برخه کې د زراعت او ویترنری په برخه کې فعالیت کوي کورسونه د مسلکي زده کړو د انګلیسي ژبې کورسونه شپ پرمانه دي دي ترڅنګ د ماشومانو لپاره وړکتونونه او د روغتیاي علومو انسټیټیوټونه چې هغه د نرسینګ فارمیسي د غاښونو د ټیپ په برخه کې مخکې د قابلیت یا نسایي ولادي په برخه کې خدمات وړاندې کول دا هم شاوخوا شپږدانې فعال دي په دې ښار کې
دا ټول خصوصي پونتونونه خصوصي د زده کړو مؤسسې په دې کې ډیر څوک جذب شوي دي آیا یوازې د هلمند ولایت او که د څنګلورو ولایتونو هم محصلان یا محصلان شته هلته
په خپل نورې صاحب لشکرګاه یو داسې ښار دی چې د افغانستان د هر ولایت او که ووایم تقریبا د هرې ولسوالۍ خلک دلته پیدا کېدلی سي چې پخوا راکډه شوي دي یا په دې وروستیو کلونو کې راکډه شوي دي نو خپل لشکرګاه داسې یو متنوع ښار دی د اوسیدونکو له نظره څخه او د بېلابېلو ولایاتو د اکثر ولایاتو اوسیدونکي دلته شته په خصوصي پوهنتونونو کې په الحال ډېری برخه یې شاید هلمند اوسیدونکي وي خود نور ولایتونو خلک همستا د مشرقي زون خلک هم دلته شته د شمال زون خلک همستا د نږدې ولایتونو کندهار زابل نیمروز او فراه محصلین هم دلته شته او حتی مسافر محصلین چې کورونه دلته نه دي دلته پس د کور بخته
د هغوی لپاره چې له نورو ولایتونو راغلي دي د لیلی امکانات شته ده یا که دوی خپل باید د ځان لپاره د اوسېدو ځای برابر کړي
نورې څه په دغه برخه کې یو څه ستونزه محسوسېږي دولتي پوهنتون هلمند پوهنتون خپلو محصلینو ته د لیلی لپاره امکانات لري که څه هم د پوهنتون لیلی تر اوسه بشپړه نه ده تعمیر یې تر کار لاندې دی خو هغوی ځینې حویلۍ یا سرایونه کرایه ورته نیسي او د محصلینو اړتیاوې پرته وي خو هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتونونو کې دي متاسفانه تر اوسه په لشکرګاه ښار کې داسې یو لیلیا نشته منظمه لیلیا چې محصلین هلته واوسیږي نو په دې برخه کې څه ستونزه محسوسېږي او محصلین په ښار کې په دغه تجارتي مارکیټونو کې اتاقونه نیسي او همالته اوسیږي
د خصوصي پونتون یا د دولتي پونتون هغه عمده ستونزې هغه هم په لشکرګاه کې په اوس وخت کې څه دي آیا د نصاب په برخه کې ستونزه لري د بودیجې په برخه کې ستونزه لري یا کوم تدریسي کتابونو په برخه کې د موادو په برخه کې یا هم دا چې کله تاسو محصلان فارغوي هغوی آیا عملا څو فیصد په مستقیما ځي کار پیدا کوي دغه مسلک یا دغه رشته مطابق
نورې ستونزه څوم د ستونزه محسوسېږي یو همدا چې د نصاب زوړوالی د اوس څخه نه دا د جمهوري حکومت د پیل څخه یعنی د تیرو پنځلو سو حتی شلو کلونو راهیسې اخواته تر هغه اخواته زمانه پیږي مشران استادان باندې پدې پوهیږي خو له کومه چې موږ په همتون ته تللي یو زده کړې کوو یا استادان سوي یو د ستونزه په بیلابیلو څنګه کېسته دلته اکثر کریکولمونه یا نصابونه زاړه دي او د اوسنی مارکیټ د غوښتنو مطابق نه دي. که څنګه څو ځله هڅې شوي دي په جمهوري حکومت کې هم او بیا په موجوده حکومت کې هم دا هڅې روانې دي، خو تر اوسه پورې ډېری څانګې داسې یو نصاب چې هغه د بازار د اړتیاو مطابق په لاس کې نشته. او بله ستونزه لا دا چې ډیپارټمنټونه او پوهنځي تر ډېره بریده دا صلاحیت نه لري یا کم صلاحیت لري تر څو خپل نصاب باندې کره کتنه وکړي او هغه اپډیټ کړي. دا د لوړو زده کړو وزارت صلاحیت بلل کېږي. د دې تر څنګ د مرکز څخه لیریوالی او د کمی بودیجې، یعنی نسبتا که وګورو کابل، هرات، ننګرهار یا لوی پوهنتونونو ته چې څومره بودیجه ورکول کېږي یا پاملرنه ورته کېږي، په هغه کچه پاملرنه که وایو هلمند ته نه ده سوې. که څه هم په دې وروستیو کې هلمند پوهنتون کې ډېر پرمختګونه سوي دي، سړکونه رغول سوي دي او ځینې زیربنایي کارونه هم سوي دي، خو زموږ په نظر دا کافي نه دي.
بله، که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه وله موږ ډېر راپورونه هم درلودل، د لرو پرتو ولایتونو کې که کوم پوهنتون یا تحصیلي موسسه وه دغه ستونزه یې درلودله. هلمند هم په جګړو کې ښکېل یو ولایت و، دا ستونزه پکې ډېره حاده وه. که په تېر جمهوریت کې دغه ستونزه وه چې ډېره توجه نه کېده هغه د وروسته پاتو ولایتونو لپاره، نو په اوس وخت کې هم دغه بېغوري کېږي؟ یعنی ډېره ورته پاملرنه نه کېږي؟
نوری صاحب، د هلمند پوهنتون په رابطه باندې وضعیت د بودیجې او د امکاناتو په ورکړه کې تر پخوا بهتر شوی. د ما مخکې وویل د هلمند سړکونه رغول شوي او د سولر سیستم برېښنا هم جوړه شوې ده، ځینې زیربنایي کارونه شوي دي. ما مخکې عرض وکړ چې دا کافي نه دي، تر پخوا نسبتا د بودیجې او امکاناتو په برخه کې پرمختګونه راغلي، ولې موږ چې کومه اړتیا محسوسوو هغه کافي نه ده. کېدلای شي له لویه سره به د بودیجې کمښت وي او یا به ځینې نه پوهېږم څه ستونزې به وي، خو زما په نظر ما مخکې وویل چې کافي نه دي. یعنی نسبت هغه د جنګ حالاتو ته اوس دا یو څه ښه شوي دي، یو څه پرمختګونه لیدل کېږي. همداسې خصوصي پوهنتونونه هم ځینې ستونزې لري. یوه لویه ستونزه په مجموع کې په افغانستان کې او په هلمند کې د خلکو د اقتصادي وضعیت کمزوري ده. کېدای شي ډېر خلک د لوړو زده کړو لپاره میلان ولري، خو هغه روزنی عاید چې ترلاسه کوي هغه د دې لپاره کفایت نه کوي چې خصوصي پوهنتون کې زده کړه وکړي، او یا به هم کار ته اړتیا لري چې کار یې د دې مخنیوی کوي تر څو پوهنتون کې زده کړه وکړي. او بله، د پوهنتون څخه تر فراغت وروسته د دندې موندل او یا د یو کاروبار فرصت ترلاسه کول، چون د کاروبار فرصتونه هم څه ناڅه سرمایې ته پانګې ته اړتیا لري او ځینې امکاناتو ته اړتیا لري، او دنده پیدا کول تقریبا محدود شوي دي. ځکه تاسو معلومات لري چې نړیوالې او داخلي انجوګانې ډېرې محدودې شوي، او تر څنګ یې عامه سکتور کې هم هغه ټولو ځوانانو ته کار نشي ورکولی، یعنی د ځوانانو د فراغت کچه لوړه ده. نو په مجموع کې دغسې عمده ستونزې شته چې ځینې پوهنتونونه ورسره لاس ګرېوان دي. خو یو وار بیا عرض وکړم چې هغه د جنګ په حالاتو کې چې هلمند کله محاصره وه او دلته جنګونه وه، تر هغه حالات اوس په ځینو برخو کې پرمختګونه لیدل شوي دي او وضعیت ښه شوی دی.
که هم تاسو یادونه وکړه د ښې موضوع، یعنی فکر کوي چې اوس هغه لوړو زده کړو باندې د خلکو باور په خپل حال ده؟ یعنی فکر کوي چې که یو څوک راځي د اقتصاد په برخه کې یا د کرنې په برخه کې یا کوم بله برخه کې غواړي چې لوړې زده کړې وکړي، په دې ډاډه دی چې بالاخره به همدغه زده کړې ده تر روزي ورکوي؟
نوري صاحب، ځوانان راځي په پوهنتونونو کې نوم لیکنه کوي او پوهنتونونه ډک دي. خصوصي پوهنتونونو ته هم ځوانان راځي او دولتي پوهنتون کې هم ځوانان په بیلابیلو څانګو کې په لوړو زده کړو لګیا دي. خو ځوانان اکثر کوشش کوي چې تر ډېره بریده په داسې څانګو کې زده کړې وکړي چې له فراغت وروسته د کار موقع په لاس ورشي. مثلا طب پوهنځي، طبي علومو ته، د سوداګرۍ په برخه کې زده کړو ته، د کمپیوټر ساینس او ټکنالوژي په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، هغه چې د کار مارکیټ ساحه یې پراخه ده او احتمالا ژر دنده یا فرصت په لاس ورځي، دې برخې ته میلان ډېر شوی دي. نو لوړې زده کړو په برخه کې اوس هم په هلمند کې، یعنی پوهنتونونو کې ځوانان لګیا دي او لوړې زده کړې کوي، او خصوصي او دولتي پوهنتونونو دواړو کې په مختلفو څنګه کې د ځوانانو روزنه او د دې د تدریس چاري روانې دي.
اندیال صاحب دی یو استاد په هیڅ ځوانان ته لارښوونه لري دغه اوسنی وضعیت په پام تیرو تجربو ته په پام ډیر په افغانستان کې کادرونه روزل شوی دي چې خای دی افغانستان د بازار د کار شرایط سره سم غایار نو یا اوسره زمينه نه وي برابر یا د رژیمونو په بدلیدو سره هغه رشته هغه مسلکونو دومره زیات اغیزمن نه وي یا خای دی له وخت مخکې مثلا ډیر کادرونه روزل شوی وي څه سپارښتنه کوي څه ډول رشته باید دوی غوره کړي چې هم لنډمهاله هدفونه ولري او هم اوږدمهاله هدفونه.
نوري صاحب د رښتې د انتخاب په اړه ځوانانو ته زما سپارښتنه دا ده چې مخکې تر دې چې پوهنتون ته راشي په ځان کې هغه پټ استعداد معلوم کړي. هر انسان په طبیعي ډول یو ډول پټ استعداد لري وړتیا لري وګوري چې له کومې برخې سره ډېره جوړه ده په کومه برخه کې ډېر پیشرفت کولای شي د څه سره یې علاقه ده او په کومه برخه کې د دې تجربه او د ذوق او د مهارتونه له کومې برخې سره ډېر مطابقت لري کېدلای شي د ځینو مشرانو او استادانو او مشرانو خلکو تعلیم یافته خلکو نظرونه هم مثبت اغېز ولري خو ځوانان دې تر ډېره بریده په هغه برخه کې هغه برخې انتخاب کې په کومه برخه کې چې ذوق لري علاقه لري هغه خواته میلان دی په هغه برخه کې مطالعه کوي او یا غواړي چې له دې څخه راتلونکي کې څه جوړ شي. او بل پیغام مې نوري صاحب دا دی چې مایوسي تدریجي مرګ دی. مایوسي هیڅ وخت او هیڅ کله په کار نه ده. انسان د کار او فعالیت لپاره دی نو لاس تر ځینې کښېنستل د هیچا درد نه دوا کوي او وخت تیرول په بهانو باندې د ځوانانو درد نشي دوا کولای. نن سبا د ټکنالوژي عصر دی او د ځوانانو په لاس کې ځیرک موبایلونه سره سمارټ ټلیفونونه سره ټکنالوژي ته او انټرنیټ ته لاسرسی لري. له دې څخه د مثبت استفاده وکړي او موږ په سیمپلو کې په پوهنتونونو کې هم ځوانانو ته همدا وایو چې دوی دې په یو برخه کې چیرې چې علاقه لري او چیرې چې خپل هغه دورنما یا لرلید یا ټاکلې دي هغه مسیر باندې حرکت وکړي او وخت به ځای نه تیرې په یو رشته کې ډېر مخته ولاړ شي ځان ته خدمت مسلکي کس جوړ کړي ترڅو اداره په اداره ګرځېدو ته اړتیا نه وي سی وی پلاس ونه ګرځي بلکې په خپل کاري فرصتونه ورته پیدا شي او ډېر په اسانه هغه فرصتونه ځان ته جذب کړي. او تر څنګه ټول ځوانانو ته دا وایم چې د وظیفې یا دندې د ترسره کولو لپاره حتمي لوړې زده کړې وکړي بلکې دا فکر باید لومړی ورځ درسره وي چې څنګه خپل مهارت او ترلاسه شوی علم او مهارت په کاروبار بدلولای شي څنګه هغه په ګټه بدلولای شي ځکه په هر برخه کې یو کاروبار پیلېدلای شي که څوک ډاکټر دی که څوک حقوقدان دی که څوک سوداګری وایي که څوک د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې کوي په مارکیټ کې په خصوصي سکتور کې د ټولو برخو ته اړتیا شته. خو که دې شرط چې تاسو مسلکي ځانونه وروزی د اړتیاو د رپکولو جوګه اوسئ او صنعتي امکانات ورته پیدا کړئ نو هغه وخت به تاسو نور ځوانانو ته هم دنده پیدا کړئ او خپل به هم قدم په قدم مخته ځي او تر ډیره پرې به هغه د وظیفې چې وظیفه بچی نه دی نوري صاحب خو ځوانانو ته وایم چې دا باید دوم انتخاب وي. دا باید تاسو دوم اپشن یو لومړی اپشن باید دی چې وکولای شي خپل مهارت خپل علم او خپل زده کړې یو کاروبار واړوي او هغه څخه ګټه ترلاسه کړي.
ډیره مننه کور ودان اسد الله اندیال د هلمند د دولتي پونتون او د بوست پونتون استاد. تاسو ته د نورو بریالیتوبونو هیله کوو او مننه کوو چې د ازادي راډیو د ازادي ایمیل مپ پروګرام کې مو برخه واخیسته.
ډیره مننه نور چې ما ته مو وخت راکړ او زما خبرو ته مو غوږ ونیوي. ما ته مو حوصله وکړه. کور ما باد.
Chapira.